głośno.
صدای امریکا. خبرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 8 بجې کېږي. اوس په مکړی د خبرونو لندسته،
افغانستان او پاکستان په یو بل باندې د ډزو کولو تورونه لګولې دي. ایران ته به اجازه ورکړل شي چې په خپلو مفتشانو سره د زروي وسلو تر شکلاندې ځایونه تفتیش کړي، او پوتین به کبلنه ورکړل شي د جمهور رئیس اوباما سره د ملاقات په اړه فکر وکړي.
نن پنځشنبه ده، د 1940 نوي کال د اسد د میاشتې 9 ده چې د 2015 کال د اګست د میاشتې 6 کېږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه اوس وروسته د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په کابل او ولایاتو کې د افغانستان د خپلواکۍ د 96مه کلیزې د لمانځلو په اړه رپورټونه اوریدلی سي. اوس په پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب تاسو واوروي.
افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې په یو بل باندې د ډزو کولو تورونه لګول دي. په دغو ډزو کې د دواړو خواوو امنیتي ځواکونه وژل سوي دي. نور تفصیل د اسلام آباد څخه ایاز ګل راستولی دی چې د روشان نورزي څخه یې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د چهارشنبې په ورځ په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی احضار کړ او ورته د درو پاکستانی ملیشو د وژل کېدو په اړه سخت احتجاج وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یو خپارسي او بیان کې ویل سوي دي چې دغه ملیشي 2 ورځې وړاندې د افغانستان د لورې نه په ډزو کې وژل سوي دي. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین احضار کړی وو او په کنړ کې د پاکستان له لورې په افغانستان باندې د توپخانې د سختو ډزو په اړه احتجاج ورته کړی وو. په دغو ډزو کې د افغانستان اته امنیتي ځواکونه وژل سوي وو. په دې وروستیو وختونو کې افغان مشرانو په پاکستان تور لګولی دی چې پوره هڅې نه ده کړې چې افغانستان ته د حکومت د وسلوالو مخالفینو د ورتګ مخه ونیسي، او په دې کې هم پاتې راغلی دی چې په پاکستان کې د دغو وسلوالو مرکزونه بند کړي. پاکستاني چارواکو بیا دغه تورونه رد کړي دي.
نور خبرونه د یو سند له مخې چې اسوشیټډ پریس خبري اجانس کتلی دی، ایران ته به اجازه ورکړل چې د خپلو مفتشانو لخوا د هغه ځای تفتیش او تحقیق وکړي چې ویل کېږي ایران هلته د زروي وسلو د جوړولو په کار اخته دی. دې کار پرون د چهارشنبې په ورځ د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي چې د ایران سره د زروي موافقې مخالف دي او انتقادونه پر کوي نور هم په قهر کړي دي. انتقاد کوونکي وایي چې دا موافقه په ایرانیانو باندې د باور کولو په اساس سوې ده، مګر حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې هغه د باوري تحقیقاتو له مخې ترتیب سوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د چهارشنبې په ورځ ویل دي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین کله چې بله میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ سي، نو دې ته چمتو دی چې د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما سره وګوري. لاوروف کله چې د کریمیا په سیواستوپول کې خبریالانو ته وینا کوله وویل چې ښاغلی پوتین به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او یایمې عمومي غونډې ته چې د سپتمبر په 15مه په نیویارک کې پرانستل کېږي ورسي. هغه داسې وویل: موږ فکر کوو چې زموږ امریکایي ملګري داسې اشارې رسوي چې دوی غواړي تماسونه جاری وساتي. روسیه د استونیا د امنیتي چارو په یوه صاحب منصب ایسټن کوور باندې د جاسوسۍ په تور د 15 کالو بند سزا راایستلې ده. د کوور مدافع وکیل خبریالانو ته وویل چې د روسیې د پاسکوف په لویدیځ ښار کې یوې محکمې پرون د چهارشنبې په ورځ په هغه باندې د جاسوسۍ د وسلو د قاچاق او د سرحدي مقرراتو د نه مراعت کولو په تورونو دا سزا راایستلې ده. روسیه ویل چې کوور د 2014 کال د سپتمبر په میاشت کې په غیر قانوني توګه د سرحد څخه ور اوښتی وو او ونیول سو. استونیا وایي چې کوور د ناپیژندل سوو وسلوالو کسانو لخوا تښتول سوی او په زور سره د سرحد څخه اړول سوی وو. د استونیا چارواکو ویل دي چې هغه د روسیې د استخباراتو د جاسوسانو لخوا د قاچاقي عملیاتو په اړه تحقیقات کول. د امریکا د مرکزی بانک لوړپولی چارواکي غواړي د کمزوري انفلاسیون په مقابل کې د کارون د مارکیټ شکیدل او په بهرنیو ملکونو کې راپیدا سوي ستونزې سره پرتله کوي او بیا به نو په دې باندې فکر کوي چې د سود ساته څومره جګه کړي. ډیر اقتصاد پوهان پیشبینی کوي چې مرکزی بانک به د سپتمبر په میاشت کې د سود ساته جګه کړي چې دا به په تیرو نهو کالو کې د سود د سطحې لومړی ځل جګېدل وي. د سود ساته ځکه راټیټه سوې وه چې د اقتصادي بحران په وخت کې اقتصاد د ودې په حال کې وساتل سي، مګر نور به یې نو د ټیټ ساتلو ضرورت نه وي. د بیکاری کچه چې د مالی بحران په وخت کې 10% وه، اوس 15.3% ته راټیټه سوې ده، چې دا د امریکا په متحده ایالاتو کې د بشپړو کارونو کچه ته نږدې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون افغان ډیپلوماټ ظاهر تنین په کاسوو کې د خپل ځانګړي استاذي او په کاسوو کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د موقتی ادارې د مشر په توګه ټاکل دي. ظاهر تنین د یو بل افغان ډیپلوماټ فرید ظریف پر ځای ټاکل شوی دی چې د ماموریت مدیا د اگست په 1 پورې کیږي، او په دې اړه کمزوري امیدون راپیدا شوی دی چې د امریکا او د نړۍ د نورو طاقتونو سره د ایران زړوي موافقه به د دې په ځای چې په سیمه کې د ایران د پلانونو په اړه نوې اندیښنې راپیدا کړي، ایران ته لار خلاصه کړي چې د اسلامي دولت د ډلې یادایش په مقابل کې وجنګیږي. مګر نظامی او استخباراتي چارواکي وایي چې د هغه وخت را په دې خوا چې تیره میاشت د زړوي موافقه شرایط اعلان شوي دي، په ټول منځني ختیځ کې د ایران د ګوډاګیانو سره د هغه هیواد په ملاتړ کې کوم بدلون نه دی راغلی. له بلې خوا د امریکا د استخباراتو یو چارواکي امریکا ژغته ویل دي چې په دې کې شک نشته چې د سوریې او عراق څخه بهر د داعش د مربوطو ډلو راپیدا کېدو او د هغوی لخوا حملو او جګړو د ایران زیاته پاملرنه ور اړولې ده. داو د دې سات خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8:00 او 10 دقیقې دی. اوس په مکرې زموږ د خبرونې لومړی راپورت ده. د افغانستان د خپلواکۍ د شپږ نویمې کلیزې لمانځل د چهارشنبې په ورځ په کابل او ولایاتو کې د یو لړ رسمي او ځانګړو مراسمو په ترسره کولو سره پیل شول. په کابل کې دا مراسم د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د افغانستان د خپلواکۍ څلی ته د ګلانو د ګېډې په ایښودلو سره په رسمي ډول پیل شول. د غراز ولسمشر غنی د افغانستان د خپلواکۍ د کلیز په مناسبت په ارکی یوې غونډې ته د وینا پر مهال له افغان امنیتي ځواکونو څخه ستاینه وکړه او د سیمې هیوادونو ته یې په خطاب کې وویل چې هیڅ څوک نسی کولی د زور له لارې خپلې غوښتنې پر افغانانو ومني. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
قبل از همه سال روز استرداد استقلال کشور را به همه هموطنان نعزیز تبریک میگویم.
د افغانستان په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د چهارشنبه په ورځ د اسد اتشتمه چې دغه هیواد د خپلواکۍ له شپږنیوې کلیز سره برابر ده په یو لړ ځانګړو مراسمو او کلکو امنیتی ترتیباتو سره ولمانځل شو. دا مراسم چې لومړی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په ملي دفاع وزارت کې د افغانستان د خپلواکۍ سلی ته د ګلانو د ګډیو په خودلو پیل شول، ورکه د افغان دولت د درېګونو قواو د چارواکو سربیره په کابل کې د بهرنیو هیوادونو یو شمیر سفیرانو، ډیپلوماټانو او پوځي جنرالانو هم ګډون کړی و. افغان ولسمشر له غرمې وروسته په ارګ ماڼۍ کې د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت یوې لویې غونډې ته په وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه وکړه چې د افغانستان له خپلواکۍ څخه دفاع کړې ده. ولسمشر غنی د سیمې هیوادونو ته په خطاب وویل هیڅوک نشي کولی چې خپلې غوښتنې د زور لارې پر افغانانو ومني.
در آخرین بیانیه شاهد بودید که پیام خود را
زما په ورسته وینا کې تاسو شاهد وئ چې موږ خپل پیغام ټولو غونډیو ته ورسولو او په ډاګه موږ چې باید له ترور سره مبارزه د ټولو هیوادونو د برنامو په سر کې راوستل شي و موږ غوښتل چې ټول پوه شي چې څوک نشي کولی خپلې غوښتنې په زور پر افغانانو ومني.
با تهدید بر افغانها بقبولانه.
دغه راز افغان ولسمشر وویل داسې اندېښنې موجودې وې چې د افغانستان ځینې ولسوالۍ به د وسلوالو مخالفینو په لاس سقوط وکړي، خو داسې ونه شول او افغان امنیتي ځواکونو د دغه هیواد له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه په سمه توګه دفاع وکړه. محمد اشرف غنی د افغان امنیتي ځواکونو وروستۍ کارکړنې وستایلې او ویویل چې د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په ویاړ یې د یو شمېر پوځي افسرانو د رتبو د لوړولو او هغو ته د مډالونو د ورکولو لارښوونه کړې ده.
از میان 1000 مدال بخش
د زرو مدالونو عمده برخه مو د امنیتی او دفاعي بنسټونو سرتیرو، افسرانو او منسودینو ته ځانګړې کړې ده. د غراز لارښوونه مو کړې ده چې د قل اردو قمندانان د ډګر جنرالۍ تر رتبې ترفیع کولی شي. په همدې توګه ولسمشر غنی وویل د ملي اردو لیکو ته د جلب او جذب کچه 9% زیاته شوې او پر وینا یې ځوانان په رضاکاره توګه حاضر دي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي. ولسمشر غنی په دې مراسمو کې د افغان امنیتي ځواکونو څلورو افسرانو ته د میړانې او ښې کارکړنې جایزې هم ډالۍ کړې. دغه راز په دې مراسمو کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وویل هیڅوک دې پر دې باور ونه کړي چې د زور له لارې د افغانانو نیت بدلولی شي. د عبدالله عبدالله پر وینا افغانستان د سولې غوښتونکی دی خو چاته نه تسلیمیږي.
صلح با هم میخواهیم،
لکه څنګه چې ځان ته سوله غواړو له نورو سره هم سوله غواړو، سوله او دوستي له ګاونډیو سره غواړو او له نړیوالو سره مو سوله او د ښو اړیکو دوستي او همکاري غوښتې او غواړو یې. که څه هم د خپلواکۍ کلیزه په کابل کې په پراخه کچه ونه لمانځل شوه خو اکثره افغانان د دې ورځې لمانځنه غواړي او په ویاړ ترې یادونه کوي. شل کلن سیداګل وایي د خپلواکۍ د کلیزې د لمانځلو په ویاړ غواړي تر سهاره ویښ پاتې شي او له ملګرو سره بنډار وکړي.
شپه مونږ ویو چې بس کینو تر سهاره پورې، بس خپل مجلس وکړو، یاران دوستان سره کینو، خپل زړونه سره آزاد کړو. د ازادۍ ورځ ده، دې د خاطره مونږ خوشاله یو چې ډېره یو د خوشحالۍ او د فخر ورځ هم ده.
په ملي دفاع وزارت کې د افغانستان ولسمشر لخوا د خپلواکۍ په سلی د ګلانو د ګېډۍ د ایښودلو مراسمو په وخت دغې سیمې ته ټولې غځېدلې لارې د خلکو د تګ راتګ په مخ تړل شوې وې. په کابل کې د خپلواکۍ د کلیزې د مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي ترتیبات د دې لامل شول چې خلک په دغه ښار کې په اسانه تګ راتګ ونه کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادۍ رادیو پیغام د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوریدئ. اوس په مکرۍ دې راپورته په خوست او نورو ګاونډیو ولایتونو کې په زرګونو خلکو په جلا او پراخو غونډو کې له انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه ولمانځل. نور تفصیل د ابراهیم رحیمي په راپورټ کې واوري.
ل انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنوې میکلیزې د منځنۍ پاړه د خوست په ملي لوبغالي کې په جوړو شوو مراسمو کې پر حکومتي چارواکو او امنیتي سرتیرو سربیره تر شپږ زره زیاتو خلکو ګډون کړی و. په مراسمو کې د خوست د ټولو امنیتي ځواکونو ځانګړې شوې قطعاتو رسم گذشت تر سره کړ. د غراز د پوهنتون محصلین، د ښوونځي زده کوونکي، ورزشکاران، معیوبین او پخواني مجاهدین چې د هغه وخت انګریزي ټوپک هم ورسره وو، د ملي ترانو په غږولو او د خلکو د ولولو په بدرګه د سټیج له مخې تیر شول. یو شمیر حکومتي چارواکو ولسی مشرانو مراسمو ته په خبرو کې له انګریزانو څخه د خپلواکۍ ګټلو د ورځې لمانځل نورو ښکېلاګرو ته عبرت یاد کړ او له هر ډول استعمار څخه د پناه غوښتنه وکړه. د خوست والی حکم خان حبیبي:
خپل درنو مشرانو ته د افغانستان د دولت رهبرۍ او ویښو ولسونو ته مې پیغام دا ده چې زموږ خپلواکي باید یوازې ځمکنۍ بشپړتیا نه وي، زموږ خپلواکي باید سیاسي، اقتصادي او تر ټولو مهمه زمونږ فرهنګي او فکري استقلال وي.
د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنوې میکلیزې د منځنۍ یاد مراسم د افغانستان او د غراز له جنوبي پښتونخوا څخه راغلو سندرغاړو په کنسرتونو، ځوانانو په اتڼونو او د ښوونځي زده کوونکو په ترانو ویلو سره نور هم رنګین کړل. د دې ترڅنګ په پکتیا، پکتیکا او لوګر کې هم په جلا جلا غونډو کې د غورز ول مانځل شو چې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی خلکو پراخ ګډون پکې کړی و. د پکتیا ولی نصرت الله ارسلا په ګردیز کې جوړې شوې غونډې ته داسې وویل:
دوپد
په سوال کې په تیرو کلونو کې د افغانستان د ګوتو په شمیر ولایتونو کې د خپلواکۍ یاد شوې ورځ په ډیرو محدودو مراسمو سره لمنځل کېده، خو سږ کال په ګڼ شمیر ولایتونو کې پراخ ترتیبات ورته نیول شوي وو.
زه ډېر خوښ یم چې د تېرو کلونو په پرتله سخ کول چې د ورځ حل منزل کېږي، ځوانان چارواکي یا دولتي چارواکي مقامات ټول دي درغلي دي. بله دا خبره چې امنیت چې د تېرو کلونو په نسبت ښه نیول شوی دی.
خپلواکۍ ورځ لمانځنه مراسم نسبتا نورو کلونو ته ډېر ښه وو. موږ په راتلونکي کې هم غواړو چې زموږ هغه ملي ورځې باید په ډېر شاندار مراسمو سره اول منزل شي.
په جنوب ختیځ ولایتونو کې د یادو شویو مراسمو د نیولو لپاره امنیتي ځواکونو له تېرو دوو اونیو راهیسې په ښارونو او شاوخوا نورو سیمو کې امنیتي تدابیر سخت کړي وو. همدارنګه د هیواد د نورو ولایتونو په څیر د لوګر، پکتیا، پکتیکا او د خوست ښار سړکونه او کوڅې د ملي بیرغونو او د غراز د رخ پر روټو د لیکل شویو شعارونو په وسیله له مخکې رنګین کړل شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
تا څه پته دا چې څنګه زندگی مې وکړه، پتا دا چې څنګه زندگی مې وکړه، مینه مې څوکړه خو پلا تباهي مې وکړه، مینه مې څوکړه خو پلا تباهي مې وکړه. تا تا څه پتا دا چې څنګه زندگی مې وکړه، مینه مې څوکړه خو پلا تباهي مې وکړه، مینه مې څوکړه خو پلا تباهي مې. ژوندون له بازار.
تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څوري. وخت د ماښام 8 بجې او 50 دقیقې دلته په واشنگتن کې د زمري اتوشتمه کایوي خواته د افغانستان د خپلواکۍ منزل کیږي. نو ورسره د غازی امان الله خان نوم هم ورسره یادیږي. د ازادي رادیو د غازی امان الله خان د اصلاحاتو د ناکامۍ او په هغه وخت کې د میرمنو د ژوند په اړه یو رپورت تیار کړی دی چې تاسو ته اورول کیږي.
د امان الله خان په مشرۍ د لومړي مشروطیت او د هیواد د سیاسي خپلواکۍ تر ګټلو وروسته افغان خوځو وکړی شو چې یو شمیر جنسیتي ازادۍ ترلاسه کړي، چې په هغه کې د حجاب د لرې کولو مسأله، زده کړې، په ټولنی سیاسي او اقتصادي ډګر کې د خوځو برخه اخیستنه او د واده کولو د نظامنامې تنفیذ شامل و. خو د خوځو په برخه کې په دغو ټولو اصلاحاتو او پرمختګونو کې د شاه امان الله خان د میرمنې ملکې سرایا رول مهم ګڼل شوی دی. د شاه امان الله خان لور شاهزادګۍ اندیوای
البته بسیار زیات چونه
هغه ځکه چې ډیره پوه او غشتلې میرمن و، د خپل میړه سره مرسته کوله.
ملکه سرایا په دمشق کې زیږیدلې وه او تر 15 کلنۍ به یې په عربي ژبه خبرې کولې. خو تر هغه وروسته کله چې له دمشق نه د هغې کورنۍ افغانستان ته راغله، نو ملکې سرایا نورې ژبې هم زده کړې. ملکه سرایا په 1913 میلادي کال کې له ځوان شهزادګي امان الله خان سره واده کړی و. هغه ځیرکه، دروښانه فکر لرونکې او د وینا خاونده میرمن ګڼل کېده او په ترکي، فرانسوي، عربي او دري ژبو غږېده. د امان الله خان میرمنې ملکه سرایا چې د محمود طرزي لور وه، د ښځو د هڅولو او پرمختګ هڅې یې کولې. د امان الله خان لور شهزادګۍ اندې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي چې مورې ملکې سرایا د اونۍ یوه ورځ میرمنو ته ځانګړې کړې وه او په دربار کې به یې له هغوی سره په کتنو کې ټینګار کاوه چې ښځې باید لیک لوست وکړي او خپلو ماشومانو ته هم زده کړې ورکړي. په دې ترڅ کې ملکې سرایا د مستورات په نامه چې اوس مهال د ملالۍ لیسه ده، د هېواد د نجونو لومړنی ښوونځی پرانیستلو، چې وروسته یې بیا خپله هم میرمنو ته دغه ښوونځي کې زده کړه ورکوله. همداراز د ښځو د ماشوم زیږولو لومړی روغتون هم په همدې دوره کې پرانیستل شو. په ټولنه کې د افغان ښځو د رول د بدلېدو په لومړنیو هڅو کې ملکې سرایا د استقلال په جشن کې د دفاع او داخلي د وزیرانو له میرمنو سره یو ځای پرته له حجابه برخه واخیسته. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاده شهلا فرید وایي
هغه انګریزانو په هغه وخت کې دوی څنګه چې په تاریخ کې مطالعه کړي، داسې عکسونه یې خپره کړل د په ټولنه کې چې تنا د انګریز او مخ څیره د ملکه سرایا وه، چون ټولنه نالوستې وه او ملایان متاسفانه همیشه منفي رول لوبولی. د هغې نه په سوې استفادې سره یې ټولنه او ملایان دې ته وهڅول چې د امان الله خان په ضد مبارزه وکړي. بالاخره د دوی هڅونه تر قیامه پورې، تر د ناکامۍ پورې او تر دې سرحده پورې ورسېده.
په 1922 میلادي کال کې د نجونو د لومړني ښوونځي پرانیستل، په 1922 میلادي کال کې ترکیې ته د نجونو لیږل، د ارشاد النسوان د جریدې خپرېدل، له شپږو نه تر یولس کلنۍ د نجونو اجباري زده کړې، دا ټول هغه څه و چې ځوان پاچا امیر امان الله خان د ښځو لپاره د ملکې سرایا په مرستې او همکارۍ ترسره کړه. د علومو د اکاډمۍ غړی او تاریخ پوه استاد حبیب الله رفیع وایي
او د دې په مشرۍ د مستوراتو مکتب جوړ شو چې دا یو لوی انقلابي ګام و. او علاوه د هغې نه د ارشاد النسوان جریده د دې تر نظر لاندې خپرېدله او د عملي ژوند کې دا په سفر کې د حضرت امان الله خان سره ولاله او د شپږ میاشتني سفر کې د ده سره ملګرې وه. همداراز په نورو مسایلو کې هم دا مخکښه وه او ښه رول یې درلود.
د جولای په میاشت کې ملکې سرایا د حجاب د لرې کولو په هکله یوه مقاله ولیکله او له هغې وروسته شاه د لوړ رتبه مامورینو ښځې قصر ته راوبللې او په نورو هیوادونو کې د ښځو د ازادۍ په اړه ورسره خبرې وکړې او ویې ویل چې که میړونه یې دا ازادي نه ورکوي، نو حق لري هغوی په ګولۍ وولي او دا به شخصا وسله د هغوی په واک کې کیږدي. د 1928 میلادي کال د سپتمبر په 15 نیټه، د 1928 لمریز کال د سنبلې له شپږمې نه تر 14مې پورې د پغمان په جرګه کې شاه د نوي تمدن او د نسوان د حقونو په اړه خبرې وکړې او په رسمي توګه د ملکې په توګه د ملکې سرایا پاتې کېدل، د تعدد زوجات او د واده د سن په اړه یې غوښتنې رد شوې. همداراز شاه چې په 1928 میلادي کال کې په پغمان کې د خلکو له استازو سره خبرې کولې، د واده د ټاکل شوي سن او د ودونو د تعدد په هکله وغږېد چې د خلکو د استازو له سخت غبرګون سره مخ شو. خوشا هم په دې برخه کې ستر قیمت ورکړ. میرمن شهلا فرید په دغه جرګه کې د ملکی سرایا د اتو په اړه وایي
تحریری بڼه دوی تخپل غوښتنې د ښځو غوښتنې جرګې ته ورسولې، مګر دا چې ولې په جرګه کې دا جرګه کې د دې مسله د مات سره مخ شوې، هماغه منفي ذهنیتونه او د دښمن مداخله وه چې دوی په دې ونه توانېدل چې هغه مسایل تر اخره پورې لیږي.
د تاریخ په لړ کې هر کله د افغان ښځو حجاب تر یوې دینی حکم ډیر د سیاستوالو د سیاسي قدرت یوه وسیله او د نارینه وو د واکمنۍ سمبول ګڼل کیږي. په تیرې یوې پیړۍ کې په افغانستان کې له هر سیاسي بدلون سره یو ځای همدا مسئله د باسوړ تودا مسله او د اختلاف او تضاد نه ډکه مسله ګڼل شوې ده. خو له ملکي سرایا پرته اسما طرزي، رقیه ابوبکر، کبرا نورزایی، زینب سراج، شفیقه سراج، صالحه فاروق اعتمادي، نفیسه شایق مبارز، معصومه وردک، بینظیر هوتکی د افغان ښځو د سیاستوالو ښې بېلګې دي چې د ښځو د برحق حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کړې دي. د امیر حبیب الله کلکاني په دوره کې د شاه امان الله خان د دورې ټول اصلاحات له منځه ولاړه او له هغې جملې څخه د ښځو په ژوندانه کې هم بدلون راغی او یو شمیر درباري او ښاري ښځې چې له دغه راز بدلونونو او په ټولنیزو چارو کې له ګډون برخمنې شوې وې بې برخې شوې.
تولند خبرونه. افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې په یو بل باندې د ډزو کولو تورونه لګولې دي. په دغو ډزو کې د دواړو خواوو امنیتي ځواکونه وژل سوي دي. د یو سند له مخې چې د ای پی خبري اژانس کتلی دی، ایران ته به اجازه ورکړه سي چې د خپلو مفتشانو لخوا د هغه ځای تفتیش او تحقیق وکړي چې ویل کیږي ایران هلته د ضروري وسلو د جوړولو په کار اخته دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پرون د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین کله چې بله میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون دپاره د امریکا متحده ایالاتو ته ولاړ سي، نو دې ته چمتو دی چې د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما سره وګوري. روسیې د استونیا د امنیتي چارو په یوه صحیح منصب ایسن کورو کوور باندې د جاسوسۍ په تور د 15 کالو بند سزا را ایستلې ده. کوور مدافع وکیل خبریالانو ته وویل چې د روسیې د پاسکوف په لویدیز ښار کې یوې محکمې پرون د چهارشنبې په ورځ په هغه باندې د جاسوسۍ د وسلو د قاچاق او د سرحدي مقرراتو د نه مراعت کولو په تورونو دا سزا را ایستلې ده. د امریکا د مرکزی بانک لوړ پوړي چارواکي غواړي د کمزوري انفلانسون په مقابل کې د کارونو د مارکیټ شکېدل او په بهرنیو ملکونو کې راپیدا سوي ستونزې سره پرتله کړي او بیا به نو په دې باندې فکر کوي چې د سود سطحه څومره جګه کړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون افغان ډیپلومات ظاهر تنین په کوسوو کې د خپل ځانګړي استازي او په کوسوو کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د موقتی ادارې د مشر په توګه ټاکلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو اوس په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه 9. په کندهار کې به نن اسمان شین وي، هوا به د ورځې ډیره ګرمه وي، 23 درجې به وي او شپې ته به 22 درجې سي اسمان به شین وي. په هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي. په هرات کې به نن د تودوخه لوړه درجه 9 وي او په جلال آباد کې به 23 وي. په غزنی او کندوز کې به هم نن اسمان شین وي. په کندوز کې به نن د ورځې هوا ډیره ګرمه وي، 23 درجې به وي. په هلمند کې به هم نن د ورځې هوا ډیره ګرمه وي، 23 درجې به وي او شپې ته به 24 درجې سي. او په فراه کې به نن د ورځې هوا ډیره ګرمه وي، 25 درجې به وي او شپې ته به 28 درجې سي. قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هر مونږ سي چې نیم ساعت ورسته به هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي. په دوی کې به نسرین محمود عزیزه تاسو ته خپل خبرونه معرفي کوي او درن اوریدونکو د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه به تاسو ته تازه معلومات درکړي. احمد صاحب هم په استودیو کې حاضر دي. دوی به هم تاسو ته تازه خبرونه واوري. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای